پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وی ولسمشر له یو ځنګړي پیغام سره د جنیوا په کانفرنس کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 12 افغان پولیس او افسران وشل شوي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد یې په یو شمېر ولسوالیو کې عملیات کړي دي او ګڼ شمېر سیمې یې د دې وسلوالو نه پاکې کړي دي. او د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. بشپړ خبرونه واوري. په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 12 پولیس افسران وژل شوي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیسو ته د مرګ ژوبل پر ناوخته د لاشوین ولسوالۍ او فراه ښار ترمنځ په لویه لاره کې اوښتې ده. چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې د لاشوین د امنیي قمندان او د فراه د امنیي قمندانۍ د اپراسیون امیر هم شامل دي. ځینو خبری رسنیو بیا د وژل شوو پولیسو شمیر 40 تنه یاد کړي. طالبانو هم ادعا کړې ده چې په دې برید کې تر 40 زیات افغان پولیس وژلي دي. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د چارواکو له قوله راغلي چې دوی دغلته د سپین غره په لمنو کې په وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په عملیاتو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړي. د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي دي د هسکې مینې، نازیانو او چین په ولسوالیو کې ګڼې هغه سیمې د داعش له وسلوالو پاکې شوي چې له کلونو راهیسې د دې وسلوالې ډلې په ولکه کې وي. نوموړي وویل دا عملیات لا هم په هغه سیمو کې چیرې چې د داعش وسلوالې ډلې څرک لیدل کېږي روان دي. د ننګرهار د والی د ویان په وینا هغه سیمې چې د داعش وسلوالو څخه نیول کېږي هلته به ځایي حکومت پلوي ملیشي ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون د هغه امریکایي سرتیری نوم او هویت اعلان کړ چې د شنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوی و. پنټاګون پرون تایید کړ چې 25 کلن امریکایي سرتیری لنډرو جاسو د نیمروز په خاشرود کې دښمن سره په جګړه کې لومړی ټپي شوی و او په ګرمسیر کې د امریکایي سرتیرو کم ته په لارې د ټپونو له کبله سا ورکړه. لنډرو جاسو د امریکا نهم سرتیری دی چې په 2013 کال کې په افغانستان کې وشل کیږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري. اوس هم له سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریخ تر 5.3 درجې د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وژلي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې څه د پاسه 600 کسان ژوبل شوي. ایرانی چارواکو ویلي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې وې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ولړزولې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شوي وو. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراینی کشتیو ډزې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشونکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي خو په خبره د نوي پوځي قانون معنی دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتما تاروسي عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوه جنگي کشتیو ډزې کړي، شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشت نیولي. بل لور ته متحده ایالاتو ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ وروستي کړکیچ په اړه بنند ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه راغواړي. دا خبرونه
له اجمل ان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه درواورول. د راپورونو برخې ته ورځو. جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځنګړي پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغله.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شود.
د مشرانو جرګې اداري هیئت د کانفرنس اهمیت د افغان مقاماتو په ذراکت پورې تړلې ګڼي.
دا ډېر مهمه خبره ده، موږ څنګه وکولی شو لابي وکولی شو او څنګه د هغوی جلب ته ولرو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټولې بحث کوو.
په فراه کې د یوې خونړۍ حملې حال هم درکوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمیر تر 600 اوښتی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زمرایه زما حق خپرو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هیله همدا ده چې زر تر زره دغه ټاکنې او نتایج اعلان کړي.
تر یوې بجې پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېد. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی سره په دې سفر کې یو لوړ رتبه افغان هیئت هم ملګری دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل سي او بل سبا به هم دوام کوي. ویل شوی په دغه کانفرنس کې به د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې څخه خبرو.
ولسمشر مانی وای چې د یو اړمن افغانستان پر ځای د نړیوالې ټولنې سره د یو مؤثر شریک هیواد په توګه د شراکت پیغام به د جنیوا په غونډه کې د دوی یو عمده پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته رسیدلې دی. نوموړي ویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکو کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
روز رئیس جمهور عازم سفر است. در سفر یک هیئت بلند پایه هست، اما از فاکتورها هست بیشتر. در سفر پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت های سرمایه گذاری با افغانستان همکاری کنند.
د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړ پوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه ناسته په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځنګړي ډول د افغان میرمنو د توانمندۍ، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې، د اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه څو نورې بیلابیلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې افغانستان حکومت ترڅنګ ترمنځ په شوی وجمنو با پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه او افغان حکومت به دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د خاغلی مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او با صلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کال وړاندې د بروکسل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړو وجمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې لوري د وجمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف بلل شوی دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. همدا شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به عملی اقدامات کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال وین وایي چې افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړی او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې سخته به وي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو د پوره کېدو په اړه قناعت ورکړي، ځکه دوی باور لري چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
د جنیوا کانفرنس په ډیر مهم وخت کې رامنځته کیږي. 2014 کال کې د برسل کانفرنس په 2000 کې به بیره دي. 14 میلیارد ډالر دنیا را کړی وي. تر ډیره حده پورې هغه شپک ارسی چې باید دوی مصرف شوی، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکل وي چې دنیا ته قناعت ورکړي تر ډیره حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولی زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم د هغوی غاړې ته ولوېدل وي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپل خپو باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو یعنی 2019 او 2020 کلونو لپاره به د مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو دوباره غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو به ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاست په یولس مشر محمد اشرف غنی له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی. دغه کانفرنس سبا پیلېږي چې بل سبا هم دوام کوي. ویل سوي چې په دې کانفرنس کې به د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د مشرانو جرګې ادارې هیئت د حکومت له لوړ رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پروسې پر جدیت بحثونه وکړي او له ترلاسه شوي موقع شه ګټه واخلي. د دغې جرګې مرستیال محمد آصف صدیقی اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
غوښتنه مو د مشرانو نه د هم د ولسمشر نه هم د پاکستان لانه مو غوښتنه دا ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کړو. اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي چې هغه سلور مشخص موضوع دي، خو غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع د بحث پی لري. د هغه وخت دې امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. دې په څنګ کې چې دغه موضوع بحث کیږي، د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاصا د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاصا هغه موږ هم سم ملکونه چې په افغانستان کې مداخله کوي او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د خوځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایي مسلې ده، څو مسایل چې هلته ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت کې امکان ور ده چې من په افغانستان کې امنیت لرو.
صدیقی صاحب، افغان حکومت سره له دې چې ډاډ ورکړې ده چې د بروکسل د ناستې چې دوه کاله مخکې دا ناسته شوې وه، کومې ژمنې چې افغان حکومت کړې وي لنړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه به په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړی دي؟
ترجمه دا پوری دا افغان دولت او حکومت کوشش کړی چې دغه تعهدونه، دغه وعده باید تطبیق سي، لکه څنګه سبداري لري، په څنګه د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جديات، او د دې په څنګه په اړیو قضایي کې دغه سي هم ډیر قاطعیت باندې فساد باید کم سي، هم دا شاند په امنیتي سکتور کې همانګي او فساد له منځه وړل. یعنی ترجمه دا پوری دغه شی تطبیق شوی، مګر متاسفانه چې یہ مونږ د امسای ملکونو لپاره دومره فشارونه زیاته د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وروي چې مونږ وکول شي په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکا بین للمی له غوښتنه مو دا چې دوی د مونږ سره د افغانستان د سولې امنیت په اړه باندې مونږ سره په قاطعیت همکاري وکړو.
صدیقی صاحب، د افغان سولې مسله یو هغه مسله یاد شوې چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي، د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخ ته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده؟
دا ډېر مهمه خبره چې مونږ څنګه وکولای شو، خپل لابي وکولای شو او څنګه دغه جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي دغه په مختار کې بعد قرار ولري، او د دې په څنګه کې مونږ ټول بحث کوو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دوی نه مداله چې دغه دوی څنګه جلب ته وجو کې، بیا دغه په عاشق کې باید چې دغه مشرانو سره باید یو په یو ملاقاتونه ولري، دغه نه غوښتنه کوي څنګه دا ته دغه نه مخکې باید لابي وسی چې دغه زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې. د سولې په بحث کې مونږ قوي اراده لرو، یعنی بدون قید و شرط مونږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو، خو مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې مونږ سره سوله وکړو. یو موضوع او د پسنګ د افغانستان د نامنی په اساس باندې دغه همسایه ملکونه تاسو هم هغوی معلومات لري، مونږ هم کافي معلومات لرو چې دغه استادونه او شواهد چې مونږ په افغانستان په نامنی کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی و چې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت او په دغه کانفرنس کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په بلخ ولایت کې د اوبو اته کانالونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت په یادو جوړ شویو کانالونو سره به تر 25 زره جریبه کرنیزې ځمکې خړوبې او 3 زره کورنۍ به ترې برخمنې شي. نوموړي وویل د یاد ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې 3.2 کیلومتره کانال او په خلم ولسوالۍ کې 15.5 کیلومتره کانال سربیره په یو شمېر نورو سیمو کې هم 19 کیلومتره کانالونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره د اوبو د دغو کانالونو په جوړېدو سره به تر ډېره د بزګرو ستونزې هوارې او له خپلو کرنیزو ځمکو به زیات حاصلات ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په کندهار کې د مالوچو فابریکې بیرته فعالې او هر ورځ په سلګونه ټنه مالوچ تولیدوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوخندي ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګینې په یاد ولایت کې د مالوچو کارخانې غیر فعاله او کارونه یې په ټپه ولاړ دي. ښاغلی قوخندي وایي له پاکستان سره په صادراتي لار کې د تخنیکي ستونزو له کبله یوازې یوه اونۍ د مالوچو صادرات نه کېدل چې اوس دا ستونزه هم هواره شوې ده. د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له کندوز، هلمند، بلخ او کندهار ولایتونو نه هر کال په زرګونه ټنه مالوچ پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادریږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې. 1.5 کیلوی بورې قزاقي وړه 1340 افغانۍ، 1.5 کیلوی بورې بوره 1240 افغانۍ، 1.5 منای بورې وریجې 2040 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1040 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنی اسعارو په مقابل کې داسې مبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 6.8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 6.5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 550 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام هم خبرو. زما رایه زما حق د غرس په بهرونی مسایلو کې اوري چې په ایران کې د زلزلې په نتیجه کې د ټپیانو شمیر تر 600 اوښتی دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي د ایران په لویدیځ کې د زلزلې د زخمیانو شمیر تر 600 ډیر سوی دی. پریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي د غشي په سټوډیو ترغلې. پریبا جانې، د دې پیښې د زخمیانو شمیر معلوم دی؟ وژل سوي کسان څومره دي او څومره زیان اړولې دغه زلزلې؟
بله، سلسه مننه کوم. ایرانی چارواکو نن ویلي چې لا تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مړه شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم سوی، خو دوی له نړېدلو ودانیو څخه د خلکو تر ایستلو هڅې جاري ساتلې دي. په دې زلزله کې چې د ریشتر په کچه 6.4 درجې و، نن د ایران په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې سوی ده. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د ایران دولتي تلویزیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې په همدې پیښه کې د زخمیانو شمیر تر 600 ډیر دی. چارواکي دا هم وایي دغه کسان تر ډیره د تیښتې پر مهال ټپیان سوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. د ایران د زلزله سنج مرکز مشر علي مرادی دولتي تلویزیون ته ویلي چې دغه زلزلې لویو ښارونو ته نږدې نه و، خو دی وایي شایي په کلیو کې ویجاړی کړی وي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرب راپور ورکړی چې زلزله د ایران په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب کې په ښارګوټي کې سوي ده، چې تر ډیره یوه کورد میشته سیمه ده.
فریباجانی، په همدې سیمه کې تیر کال هم زلزله سوی و چې مرګ ژوبلې اړولې وه او زیانونه یې پیش کړي وه. که د هغې زلزلې په اړه لږ معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، په همدې سیمه کې یعنی یو د 2010 کال په نومبر کې په ورته سیمه کې زلزله سوی وه چې تر 600 ډیر کسان پکښې مړه وه او تر 9000 ډیر ټپیان سوي وه. البته دا یوه ډیره سخته زلزله وه، خو ایران تر دې وړاندې هم د سختو زلزلو شاهد و چې تر ټولو ډیر زیان په 2003 کال کې د ایران په بوم ښار کې زلزلې واړه و چې د 6.6 درجې زلزلې هغه مهال 1.5 زره کسان وژل او د دې تاریخي ښار ډیره برخه سبب شوی جاره سو د امریکا د مځکی د پیژندنې ادارې په حواله د نننی زلزلې مرکز د مځکی په 10 کیلومتر عمق کې و چې د ایلام شهر په 114 کیلومتر کې موقعیت لري. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس فارس نیوز وایي چې د نن ورځې د زلزلې د ایران په شپږ نور ولایتونو کې هم احساس شوی ده. د غرض د عراق د مځکی پیژندنې ادارې په بغداد او اربیل کې چې د کورد سیمه مرکز دی هم احساس شوی ده. په مجموع کې د دې زلزلې د قربانیانو په برخه کې باید ویم چې د ژغورنې هڅې روانې دي.
ډیر مننه له فریبا ظاهر څخه مو وردل چې د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د ایران په لویدیځ کې د زلزلې په نتیجه کې تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. په دې زلزله کې سلګونو کورونو ته هم زیان رسیدلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ممکنه ځنډ او د سولې په تړاو د روانو بحثونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلې ده چې ممکن د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د دریو میاشتو لپاره وځنډولی شي. ورځپاڼې وړاندې د دغه ممکنه ځنډ د نورو عملونو ته په اشاره لیکلې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ارزولو او بیا شمیرنې بهیر، د هوا سړېدل او د ځینو ولایتونو د لارو خرابېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو ځنډ حتمي کړی دی. خو د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې داسې ګنګوسې وې چې د سولې د خبرو د پیل او په انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون لپاره ښایي د جمهوري ریاست انتخابات څو میاشتې وځنډولی شي، خو دا مسله تر اوسه پورې هیڅ یو رسمي بنسټ نه ده تایید کړی. دنیا ورځپاڼې هم لیکلی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ممکنه ځنډ تایید کړی دی، خو د ورځپاڼې په وینا په دې اړه بحثونه لا هم روان دي او کومه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ویلی دی چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په تړاو څو بېلابېلې طرحې تر بحث لاندې دي چې یوه یې هم درې میاشتنی ځنډ دی. ورځپاڼه لیکي د کمیسیون غړو ویلی دی چې دغه طرحې له نهایي کېدو وروسته به له خلکو سره شریکې شي. ویسه ورځپاڼې بیا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ په اړه د ارګ ماڼۍ خبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې داسې مهال چې د کمیسیون غړي دا ځنډ تاییدوي خو ارګ بیا دا موضوع رد کړی ده. ورځپاڼه لیکي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درې میاشتنی ځنډ د انتخاباتو د کمیسیون یوه طرحه ده چې لا نهایي شوې نه ده. خو د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر غنی ویان هارون چی خان سوری بیا ویلی دی چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی لري او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وری او دیرشمه نیټه هم د دغه کمیسیون لخوا اعلان شوې ده. ورځپاڼه لیکه چې ښاغلی چی خان سوری دا په ډاګه کړې ده چې حکومت پر دغه نیټه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ تیاری لري. د سولې په تړاو روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې په خپلو نننیو ګڼو کې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د رئیس په حواله لیکلې ده چې له طالبانو سره پراخ تماسونه نیول شوي دي او دغو تماسونو د سولې لپاره هیلې زیاتې کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې محمد کریم خلیلي په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې د کویټې شورا له رهبرۍ سره ویډیویي تماسونه هم نیول شوي دي سو افغانانو ته یوه عزتمند سوله راوستلی شي. خو ورځپاڼې په جلا مطلب کې د سیاسي ګوندونو په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د سولې په تړاو د سیاسي ګوندونو طرحه له پامه غورځولې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې لپاره د ملي بورډ جوړول د سیاسي ګوندونو طرحه وه، خو نتیجه یې هغه څه نه ده چې سیاسي ګوندونو غوښتې وه. او ویسه ورځپاڼې بیا په کابل کې د هند سفیر په حواله لیکلی دی چې هېواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ګڼې سیمې د داعش وسلولو تصفیه کړې دي او په دغو سیمو کې ولسي ځواک ځای پر ځای شوی دی. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې له داعش وسلولو پاکې کړې او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ولایت وین اتا الله خو ګڼې وایي په هسکه مینا، کوټ، آچین او نازیانو ولسوالیو کې هغه سیمې چې له کلونو راهیسې داعش وسلوالو سره وي هغه ترې پاکې شوي او په همدې سیمو کې ګڼ شمېر روزنځایونه او پټنځایونه له منځه تللي دي.
پخوانی عملیات توپیر دا دی چې موږ کله عملیات پلان کول وړاندې هم د ساتنې لپاره تدابیر نسو. په هر سیمه کې تاسې نازیانو ولسوالۍ ښه بېلګه کتلی شئ چې په وروستیو کې موږ په نازیانو کې عملیات پیل کړل. هممهاله زموږ سره ولسونه راپاڅېدل او همکاري وکړه. د ولسي ځواک په توګه دوی اوس په خپلو سیمو کې چې هغه پاک شوي دي هلته جذب شول. د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوي دي بېرته د خلکو په همکارۍ باندې ساتل شوي دي.
ښاغلی خوګیاڼی وایي د دې عملیاتو په پایله کې د داعش وسلوالو هغه رهبري چې د جګړې عملیاتو پلان جوړونه او رهبری کوله په بشپړ ډول ختم شوی دی. د شینوارو اوسیدونکو مستان وای د ورستۍ عملیاتونه خلک خوښ دي، خو غوښتنه یې له ولایتي ادارې دا ده چې په پاکو شوو سیمو کې د دایمي امنیت په اړه فکر وکړي.
حکومت نه غوښتنه همدغه ده چې دغه امنیت ته پاملرنه چې تیرو څو میاشتو کې شوې ده دا برقراره وساتل شي، به یوازې دا نه چې برقراره وساتل شي بلکې توجه نوره هم زیاته شي، او هغه ولسوالۍ چې په هغې کې تر اوسه پورې خطر شته او یا داسې ویره شته دی چې هلته اورپکي او یا د اورپکو فعالیتونه موجود دي، باید هلته عملیات ترسره شي. او د خلکو نه هم غوښتنه همدغه ده چې باید دغه سیمې چې تصفیه شوي او امنیت یې ښه شوی باید خپلو ځینو ته لاړ شي او هملته میش شي تر څو امنیت تامین شي.
د ویلو دا چې له داعش وسلوالو څخه پاکو شوو سیمو ته د ګوتو په شمار کورنۍ ستنې شوي، د دې سیمو خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره دې د مرستندویه ادارو پر مټ دوی ته د ستنېدو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک خپلو مینو ته ستانه شي.
بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې په دشترچي ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قمندان عبدالباقی نورستانی وایي چې په دغه تصفیه عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواکونو ملاتړ له ځان سره لري، او د دې عملیاتو په پایله کې څلور پنځوس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلوېښت تنه یې هم ټپیان شوي دي.
25 قرارگاه موقت نموازی پوشیده دشمن به کلی از بین رفته. 25 حلقه ماین کش
پدا عملیات که دیوستروار و طالبان و 15 دائمی قرارگاه و شپیته بابا پخلشوی سنگرونه تخریب شویدی او تر سنگ 15 حلقه بلا بلدول مایلون کشف او شنشویدی او دا غراز دی قرلوخ خلیلی ترکمن او یا شمیر نور کلی پا بش پراتوگه دی طالبان و لشتون سخه پاک شوی دی. خو نوموړی د افغان ځواکونو او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. بلخوا د کندز د دشترچي ولسوالۍ د قرلوغ خلیلي او د ترکمنو د سیمو یو شمېر خلک وایي چې د دغه روان تصفیې عملیاتو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکو حاجي خانزاده، عبدالله خان او سرورګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنگ دغه نه بس دغه د راغلی ستنه هڅه پد دي غنم د غلا د هڅه نه چیرې استه شو نه ای چیرې راوړل شته مشکله سه غډه وړه بازی ده
چې د چرته د غو مرمه لازم هم د غزمنګ منطقه ولي او د دوی مرمه لازم هم د غزمنګ منطقه ولي دا وزه ته مد نه کوټه پاتې ده نه ویلې پاتې ده نه دغه پاتې
دولت عمران په زور خوري کار بکره نه وزم ورځ ما په کاله منی راضی او د مانه په زور ډوډۍ خوري او کاغره نه وزم ورځ مصاله ده مصاله په مقابل کې موږ څه ویلې شو ورور هر یو را منی ظلم زور کوي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د افغان ګډ ځواکونو د مالي او ځاني زیانونو په منلو سره په ډېر سختۍ سره سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کوي، خو ساتلو ته یې توجه نه کوي ځکه د عملیاتو پای ته رسېدو سره ځواکونه له تصفیه شوو سیمو وځي او سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي.
فریدون حلیم یار له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي، موږ ډیر هیله من یو چې د جنیوا کانفرنس زموږ لپاره له لاسته راوړنو څخه ډک وي. عبدالواحد مدقیق له لوګر، هغه کانفرنس چې د سویس په جنیوا کې کیږي بې فائدې دی ځکه چې داسې ډیر کانفرنسونه سوي خو ګټه یې نه ده کړې. عبدالله حکیم جمالی له فرا لیکلي، حکومت د فرا وضعیت ته پاملرنه وکړي چې د سقوط له حالت سره مخامخ دی. حسن قلمیار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې ولسوالۍ کې اداري فساد په دې وروستیو کې زیات شوی. خروټی لشکین څخه لیکلي، موقت حکومت نه غواړو حتی که ټول هیواد ته سوله ورسره راځي. اتل غزنیوال له غزنی لیکلي، طالبانو د جنگ په دوام سره د خارجي ځواکونو شتون ته بستر جوړ کړی دی. وکیل احمد له کندهار لیکلي، خدای دې هیواد ته سوله راولي. حکمت الله مینوال له زابل لیکلي، له ټولو هغو قومونو چې په افغانستان کې ژوند کوي غواړم چې د ظالم غلم او زورواکي ملاتړ ونه کړي ځکه چې دا زموږ د هیواد لپاره تاوان کوي. او صدیق الله نورزی له هلمند لیکلي، د علیپور او نورو زورواکو توقیع ثابته کړه چې هیواد اوس اصلي غمخور موندلی دی. په استرالیا کې به په څو کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ له لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور له اسمت ساروان نوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ له لارې شي او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه ځي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مایکل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې وڅلويشت مخیزي ستراتیژي پر اساس د هیواد باید د ډیجیټلی خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي او د دې پلان له عملی کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلی هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلی چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي، حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
ومردل چې په استرالیا کې به په څو کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ له لارې کیږي او خلک به دفترونو ته د کارونو لپاره نه ځي، خو اجمل